السلام علیکم دی ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه د نن په خبرونو پیلو، د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز یې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر ځمکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی. د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. په بلخ کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د شولګرې ولسوالۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې هغه کارکوونکی نیولی چې د یوې پیغلې نجلۍ د وژنې تور پرې پورې دی. د امنیت قمندانۍ ویان محمد آصف وزیری نن ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه د شنبې په ورځ د شولګرې په جلوزو کلي کې شوې او په خبره د محمد یاسین په نوم مشکوک قاتل نیول شوی دی.
تحقیقات دی پولیسو په دې ریبات جریان لري، تر اوسه موږ تحقیقات تکمیل کړي نه دي. محمد یاسین چې دا مجاهد نه ده، بلکې همدغه امر بالمعروف کې یو مدیریت کې همدغه دنده یې درلودله. په هغه ولسوالۍ کې فعلاً هم له امنیتي ځواکونو سره بندي ده.
وزیر زیاتوي چې تورن کس په یوه کورنۍ شخړه کې د پیغله نجلۍ د کلاشنکوف په ډزو وشتلې او وژلې ده. په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې دا نجلۍ د جبري نکاح د نه منلو له کبله وژل شوې، خو وزیر وویل دا سپیناوی لا نه دی شول چې د قتل اصلي انګیزه څه وه. په پاکستان کې د سلګونو افغانانو د نیول کېدو د راپورونو له خپرېدو وروسته د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د دې افغانانو پر نیونه خواشیني ښودلې. د راپورونو له مخې د پاکستان د سند ایالت پولیسو د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 1100 افغانان د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور نیولي دي. ښاغلي کرزي نن پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د حکومت پر چلند خفګان ښودلی او له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له بنسټونو یې غوښتي دي چې په پاکستان که د ډیره افغان کډوالو د حقونو دفاع وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په پاکستان کې د دیش میر افغانانو د نیول کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین د دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف وایي هیواد د ناسامس او اپسایډ په نوم د هوایي مدافع سیستمونه ترلاسه کړي دي، څو د روسیې د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو پر وړاندې خپله دفاع وکړي. ښاغلی ریزنیکوف نن د ټویټر په یو بیان کې وویل چې دا وسلې به د اوکراین د پوځ په وړتیا کې د پام وړ بدلون راولي او د اوکراین اسمان به خوندي کړي. هغه ونه ویل چې دا سیستم کوم هیواد اوکراین ته ورکړی، خو ده په خپل بیان کې د اوکراین د متحدانو په توګه له ناروې، اسپانیا او امریکا څخه مننه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې پوځ په وروستیو څو ورځو کې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو پر عامه تاسیساتو د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو حملو ته زور ورکړی. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک په یو پرانیستي لیک کې د ټویټر له نوي مالک ایلان ماسک څخه غوښتي دي چې د دې ټولنیزې شبکې د مدیریت په چاره کې د بشري حقونو د رعایت ډاډ ورکړي. ښاغلي تورک لیکلي چې ټویټر د ټولنیزو اړیکو د انقلاب یوه برخه ده، خو دای د ارتباطاتو په دې لوی چوک کې د ټویټر د رول له کبله اندېښنه لري. دا لیکنه لنډه موده وروسته له هغه ټویټر ته سپارل کېږي چې ښاغلي ماسک د بشري حقونو د ټیم په ګډون د ټویټر د ادارې ډیری غړي او د مصنوعي ذکاوت د اخلاقو د برخې له دوو غړو پرته نور ټول کارکوونکي له دندو ایستلي دي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله اورې قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. طالبان وایي افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. آیا افغانستان د چاپیریال نړیوالو بدلونونو اغیزمنیږي؟
افغانستان د هغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي، خو متاسفانه ډیر د چاپیریالي تغیراتو متاثر کیږي.
د پېښور هنرمندان وایي چې که په پاکستان کې نیول شوي افغان هنرمندان له بنده خوشي نشي، نو دوی به د محکمې پر ضد اعتراض وکړي.
کدی خوشی نشو په پېښور کې مونږ احتجاج کوو، هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
نړیوالو مرستندویو ټولنو ژمنه کړې چې پر روان سخت ژمی کې به د افغانانو لپاره بشري مرستې چمتو کوي.
کابل کې ژوند ډېر مشکل دی، بېروزګاره خلک یو، دغه ژمی هم روان دي، هر خواته واوره روان دي. خدای وکړي چې دولت خلک سره کومک وکړي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کابل ډېری خلک اوس لیلامي کالي اغوندي.
زدل تر اغلی اون چې لیلامی بدلون او جاکات واخلم ځکه چې اقتصاد مخه نه ده زخور او پرور لپاره هم دزینه لیلامی اخلم
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې د اقلیمی بدلون د منفی اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري د څرګندونې داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون وویل افغانستان د اقلیمی بدلون د اغیزو له کبله د نړۍ شپږم زیانمن شوی هیواد دی طالب چارواکي وایي چې د اقلیمی بدلون پر وړاندې پرتې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي اورېدی په دې اړه نور جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واورئ
په مصر کې د اقلیمي بدلون د نړیوالې غونډې له پیل سره هممهاله په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو په اړه اندېښنې او د مرستو غږ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي یوازې سږکال افغانستان ته د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو له امله له $2 میلیارد زیات زیان اوښتی د وزارت داسې مهال دا خبره کړې چې د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د نړیوالې غونډې له پیلېدو سره په افغانستان کې د دې سازمان استازولۍ پرون وویل افغانان د دې بدلونونو له امله له سخت حالت سره مخ دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي استازي مرستیال رامس الکبروف په یو بیان کې چې پرون خپور شوی په دې هیواد کې له ویجاړونکو اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره د عاجلو او ګډو مرستو غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو سازمان پرون وویل افغانستان د اقلیمي بدلون د اغېز له امله د نړۍ شپږم زیانمن هیواد دی اوس د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د اقلیمي بدلون د 28مې نړیوالې غونډې دایریدل نړۍ ته د ورپیخو اقلیمي ننګونو لپاره د حل لارو پیدا کولو په برخه کې لومړنی ګام بولي د دې وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل نن رسنیو ته استولي ویډیوي پیغام کې ویلي افغانستان هم اقلیمي بدلون خورا اغیزمن کړی او دوی باور لري چې ګډې ننګونې له تفاهم او ګډ کار پرته نشي هواریدی
د دې زنجبیره د نورو احتمالي زیانونو کمول او له ګواښ سره مخ ټولنو مقاومت لولول په هیواد کې د اقتصادي ثبات تر راتګ پورې د نړیوالې ټولنې داسې پرمختیایي مرستې ته اړتیا لري چې زموږ د ملي لومړیتوبونو په رڼا کې ترسره شي
طالب چارواکي داسې مهال له نړۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د اغېز کمیدو لپاره مرسته غواړي چې لاله وړاندې پرې نړیوالې ټولنې د دوی له قوله د بشري حقونو نقص په نجونو او ښځو د محدودیتونو د وضع کولو د ښوونځیو بندولو د زور له لارې واک ته په رسېدو او د یو همشمول حکومت د نه جوړېدو له امله خپلې مرستې بندې کړي او یوازې په بشري برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان استازولۍ وویل افغانستان له وژونکو طبیعي پیښو سره مخ شوی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ یې مالدارۍ کرنې کورونو او زیربناو ته هم ستر زیانونه اړولي دي تر څنګ یې کمزوری اقتصادي نظام د ټولنیزو او اقتصادي پروګرامونو نشتوالی د چاپیریال بدلون او د څلورو لسیزو جګړو اغیزو افغانستان د اقلیمي بدلون له امله په یو خورا زیانګالي هیواد بدل کړی دی د ویلو دا چې د اقلیم له بدلون سره د مبارزې 28مه نړیواله غونډه پرون د مصر په شرم الشیخ ښار کې پیل شوه تکل شوی چې دا غونډه به نن او سبا هم روانه وي
و موردل چې طالبان وایي افغانستان د اقلیمي بدلون د اغیزو له کبله او بخې د اقلیمي بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري خو آیا د افغانستان محیط د چاپیریال نړیوالو بدلونونو اغیزمنیږي د اقلیمي بدلونونو او اوبو د چارو متخصص نجیب سدید په دې باور دی چې افغانستان که څه هم ککړتیا یا د چاپیریال ککړتیا نه ایجادوي خو د خپل موقعیت په خاطر د اقلیمي بدلونونو له پایلو سخت اغیزمنیږي ښاغلي سدید له صفی الله ستانکزي سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې وچکالي سیلابونه او د ځنګلونو اور اخیستل د اقلیمي بدلونونو ناوړه عواقب دي چې افغانان یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي
افغانستان دغه هیوادونو په شمیر کې نه راځي چې ککړتیا ایجادوي متاسفانه چونکه افغانستان د وچه د زمکه د وچه کمربند په ساحه کې موقعیت لري د دې اقلیمي د جغرافیایي موقعیت له کبله ډیر د چاپریالي تغیرات متاثر کیږي متاسفانه یو درجه بندی په 2010 کال چې شوی و هلته افغانستان په نهم ځای کې قرار درلود چې له چاپیریالي تغییراتو نه ډېر اغېزمن کېده. اوس متاسفانه دغه تغییر په شپږم تعدید شوی دی. دا په دې معنا چې اوس افغانستان متاسفانه چاپیریالي تغییراتو کې ډېر متاثر کېږي او اضرار یې متاسفانه تر پخوا نه هم ډېر شوی دی.
له حد زیاتې وچکالۍ، غیر معمول بارانونه او سیلابونه چې وخت هم نه و، په افغانستان کې څه په ډاګه کوي؟
د چاپیریال بدلون په افغانستان کې مونږ ګورو چې وچکالی ډیر شوی دی. شدید وچکالی تکرار اوس بیخی ډیر دی او معمولی متوسط وچکالیګان هم ډیر شوی دی او د ورښت رژیم بدل شوی دی. چټک ورښتونه تکرار ډیر شوی دی. سا کال مونږ په افغانستان په ختیز او جنوب ساحه کې مونږ ولید چې هلته ډیر شدید بارانونه وشول او د دې کابل از مونږ خلک او ډیر متضرر شو. او بل دا چې زمونږ یخچالونه هم ویلې شوي دي، هغه یخچالونه ساحه ډیر اوس ډیر متاسفانه بدلون پکې راغلی دی، ډیر کوچنی شوی دی. او همچنان ځکه چې زمونږ اوبه سطحي اوبه فاصلیت موندلی دی، خلک د ځمکې لاندې اوبو ته مخ کړی دی او ځمکې لاندې اوبه اوس په ډیر یو مخاطره کې قرار لري. دغه ټول همچنان د ځنګله اور هم ویر نشي چې سږ کال مونږ په نورستان او ختیځ ولایتونو کې درلوده. دا ټول علائم دی چې افغانستان له د اقلیمي بدلون نه ډېر متاثر کیږي.
په اوسنیو شرایطو کې د اقلیمي بدلونو سره د مبارزې لپاره کومې عملي لارې موجودې دي؟
په اوس حالت کې دواړه د افغانستان حاکمان او همچنان خلکو مسؤلیت لري چې د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په خاطر جدي ګامونه واخلي. حاکمان دا مسئولیت دی چې اقلیمی اضرار مستند کړي، د ځنګله اور، سیلابونه او ټول د زراعتي محصولاتو خراب کېدل، دغه ټول باید مستند شي او د جهاني صندوقونو نه د چاپیریالي توافق پروژو لپاره باید بودجه ترلاسه شي او دغه بودجه باید د زیربنا او د انکشاف لپاره باید مصرف ورسیږي. زمونږ هیواد متاسفانه له زیربنا او شتون څخه ډیر رنځ وړي او دا یو دلیل هم دی چې زمونږ هیواد تر بل هیوادونو نه ډیر د اقلیمي بدلون نه متاثر کیږي.
د اقلیمي بدلونونو او اوبو د چارو متخصص نجیب سدید و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د آزادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د ژمي له رانږدې کېدو سره سم د ملګرو ملتونو څو ادارو له افغانستان سره د مرستو ټټر وهلی. IOM او UNHCR وایي ژر به افغانان له یخنۍ سره مخ شي خو دوی به یې لاسنیوي ته دوام ورکړي.
زمه راغله، هوا سړه شو، خلکو روزګار ډېر خراب دی.
مصور نومیږي او کابل کې ژوند کوي. سر له اوسه د ژمي سړې هوا او د سونو خوراکي توکو د بیو پورته کېدو ته اندېښمن دی. ازادي راډیو ته یې وویل
څنګه زغاله تقریبا تن لسیږي په 2000 یولس نیم زره همدا شاخوا کېږي او پی کلو گاز ورو 15 پتر پیش دی. گازم ورس برز جگه دو دی او لرگی خوفه هم خروار پونی متظره بیده. روزگار خراب دی، پیسه ورسره نسته، کاربار نسته، داخل کو تدیر استونه پیدا کیگه.
یو بل کابل میشته فریدالله بیاوی د بیو پورته کی دوه بی روزګاری د خلکو ژوند خورا سخت کړی دی. د ادعا کوي چې پاکستان ته د ډبرو سکرو صادرات هو په کور دننه بیو پورته کړی دی.
کابل خو ژوند ډیر مشکل دی، د زغال د شان خو بالکل ما نه پریدی پاکستان ته ورسی دی، غنه چې د خپل خلک ته ورکی. یعنی مونږ هم بیکار خلک یو، داسې بی روزګار خلک یو. دا ژوند هم روان دی، تاسو وګورئ چې هر خواته واور روان دی. خدای وکړي چې دولت خلک سره لیکو
خو طالب چارواکو وړاندې ویلي وو چې پاکستان ته به د ډبرو سکرو صادرات په کور دننه سکاره راکم نه کړي. دوی همدا ډول د را روان ژمي لپاره د یو تن ډبرو سکرو دولتي بیا 9000 افغانۍ ټاکلې وه او ویلي وو چې له بیو به څارنه کوي. د ژمي له پیل وړاندې د اندېښنې داسې مال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا له افغانستان سره د مرستو لپاره د غوښتل شویو پیسو له اندازې یوازې 25% راټولې شوي. ملګرو ملتونو سازمان د څه کال لپاره افغانانو ته د مرستو رسولو په خاطر 4.5 میلیارد ډالر غوښتي، خو له دې سره سره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د 5.5 په درشل کې لاړمنو افغانانو سره مرسته کوي. د ادارې پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې ژمی په تیزۍ سره را روان دی او ډېر ژر به خلک له یخنۍ سره مخ شي. IOM زیاتوي د کډوالۍ د نړیوال سازمان ټیمونو د خپلو مرستو په دوام دا وار په غور کې په خلکو په تیره بیا ښځو معلولینو او زړو خلکو باندې ژمنۍ بستې او دارو درمل ویشلي دي. هاخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د عالي کمشنرۍ د بهرنیو اړیکو مسؤوله ډومینیک ایزابل هایډ په ژمي کې له افغانانو سره مرستو ته په اشاره وایي دا مرستې د ژمي په سوړ موسم کې یو خوندي ځای ته د افغانانو د ستنولو په معنا دي. اغلې هایډ چې اوس په افغانستان کې ده او افغانانو سره د مرستو رسولو لپاره یې بیلابیلو ولایتونو ته سفر کړی، په خپله ټویټر باندې لیکلي دوی مرستې د هغو خلکو لپاره ملاتړ دی چې په کور دننه کلونه کلونه د کډوالۍ وروسته خپلو مینو ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال نږدې 40 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي، چې له دوی 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د جمهوریت له سقوط وروسته اقتصادي ناورین، وچکالي، بېروزګاري، له دندو د نږدې 100,000 ښځو او نارینهو ګوښه کېدل او د بهرنیو مرستو بندیز هغه ستر لاملونه دي چې افغانان یې په 2022 کال کې له خورا بد برخلیک سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خیبر پختونخوا ایالت هنری ټولنه وایي د هغو 15 افغان سندرغاړو او موزیک غږونکو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي چې دا مهال په کراچۍ کې بندیان دي. د دې ټولنې مشر راشد خان راشد ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوی چې د کراچۍ ښاري محکمه سبا د دوی په اړه چې له قانوني اسنادو پرته پاکستان ته د اوښتو په تور نیول شوي پریکړه وکړي. د راشد په وینا که دا کسان خوشې نشي دوی به په پېښور او کراچۍ کې اعتراضونو ته راوځي.
د ټنګ ټکول له پروګرامونو تر زندانونو او محکمو ټاکل شوی سبا سې شنبه د پاکستان د کراچۍ ښار خاري محکمه سیټي کوټ د هغو 15 تنو افغان سیمایزو سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه پریکړه وکړي چې له قانوني اسنادو پرته هغه هیواد ته وختي او اوس بندیان دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د هنري ټولنې مسؤلین وایي تمشته چې دا کسان سبا خوشی شي، خو د دوی په خبره که خوشی نشول هنرمندان به په تړاو په پېښور او کراچۍ کې اعتراضونه وکړي. په خیبر پختونخوا کې د دې ټولنې مرکزی مشر راشد خان راشد ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې په پښتونخوا کې ملګري اصلي وغه بیا پرې خود خوشی کړل نو امید ده چې دوی به هم خوشی کړي. ولې چې په افغانستان کې موسیقي باندې بندیز دی ولته د دې ژوند خنه دی، نو په دې وجه چې دی دلته دی راضي او خپل او هنري هلې ځلې کوي. کدی خوشی نشو په پېښور کې موږ احتجاج کوو او هم په کراچۍ کې فنکاران بروزي دغه خلاف.
ښاغلی راشد وایي دغه افغان سیمه ییز سندرغاړي دوه اونۍ مخکې هغه مهال د پاکستاني پولیسو لخوا په کراچۍ ښار کې ونیول شول چې د قانوني اسنادو له درلودلو پرته د کوټې له لارې پاکستان ته وختي ول. خو په کراچۍ کې د دغه ټولنې مسؤول شمس ازادي راډیو ته وویل چې د شنبه په ورځ هم یو افغان هنرمند په کراچۍ کې د پولیسو لخوا په ورته تور نیول شوی دی. د نوموړي په خبره کوم کسان چې نیول شوي صدیق، ناصر، نجیب، حاجی نبی، احمد ضیا او کبیر نومیږي. یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته په موسیقۍ بندیز ولګول شو چې له امله یې ډېری افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکي بېلابېلو هېوادونو ته کډه شول. یو شمېر دغه سندرغاړي پاکستان ته ولاړل چې مخکې هم د پاکستاني پولیسو لخوا دوی سره د ناسم چلند، نیونې او ځورونې راپورونه خپاره شوي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغانانو ته د ویزې د ورکړې بهیر سخت کړی دی. دغه شان په افغانستان کې د طالبانو حکومت له یوې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ورکړې بهیر هم درولی چې خلک یې د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. طالبانو مخکې افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو سره د ناسم چلن ادعاوې رد کړي، خو په تېره کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمېر وسلوال د موسیقۍ آلې ماتوي او اور ورچوي. دې کار د افغان هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو د ډېری افغان کاروونکو تر غبرګونونه له ځانه سره درلودل. ومغختل د پاکستان په کراچۍ ښار کې د نیول شویو افغان سیمایزو سندرغاړو د برخلیک پاړه په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نشو. خو په کراچۍ کې د ونری ټولنې مسؤل شمس وایي دوی د افغان قونسلګرۍ له مسؤلینو سره خبرې کړې او د همکارۍ غوښتنه یې ترې کړې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د سانګې دوستانه سیالۍ شوې دي. دا سیالۍ د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ ترسره شوې. په سیمه کې د آزادۍ رادیو خبریال وایي چې د دې سیالۍ نندارې ته د سیمې سلګونه کسان ورغلي وو. په دې اړه د خبرونې په دوام کې یو راپور لرو، خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم یادونه وشوه، د اوکراین د دفاع وزیر ویلي دي چې هیواد یې د ناسامس او اپسایټ په نوم د هوایي مدافع سیستمونه ترلاسه کړي دي، څو د روسیې د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو یا ډرونونو پر وړاندې خپله دفاع وکړي. د موضوع جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین دفاع وزیر الکسی ریزنیکوف وایي هیواد د ناسام او اپسایټ په نومونه د هوایي مدافع ضد سیستمونه ترلاسه کړي چې د روسیې د مزایلو او ډران الوتکو د بریدونو په وړاندې به له ځانه په دفاع کې ورسره ډېره مرسته وکړي. هغه نن په یوه ټویټ کې ویلي چې دغه وسلې به د اوکراین د وسلوالو ځواکونو په وړتیا کې د پام وړ زیاتوالی راوړي. ښاغلي ریزنیکوف ونه ویل چې دغه سیستمونه کومو هیوادونو ورکړي، خو په ټویټ کې یوازې ناروې، هسپانیا او متحدو ایالتونو ته په اشاره له خپلو شریکانو مننه کړې ده. د اوکراین دفاع وزیر دغه نوی پوځي مرستو خبر داسې مهال ورکوي چې روسیې د هیواد پر بنسټیزو تاسیساتو بریدونو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې د دې هیواد د انرژۍ ډېر تاسیسات ویجاړ شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د خپل هیواد وګړو ته وویل دې ته دې تیار وي چې د روسیې پوځ به ښایي د اوکراین د انرژۍ پر تاسیساتو چې له مخکې زیانمن شوي نور بریدونه وکړي. زلنسکي تېره شپه په یوه وینا کې وویل روسیې خپل ځواک او امکانات زموږ پر بنسټیزو په تېره د انرژۍ پر تاسیساتو ډېرو بریدونو ته چمتو کوي. هغه زیاته کړه چې په اوس وخت کې له 4.5 میلیون زیات اوکراینیان له برېښنا څخه بې برخې دي. تر دې مخکې د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو وویل دی دا نشي ردولی چې پلازمینه کیف به په داسې حال کې چې د انرژۍ پر تاسیساتو د روسیې ویجاړوونکي بریدونه دوام لري له انرژۍ او اوبو څخه بې برخې نشي. هغه دولتي رسنۍ ته وویل موږ هڅه کوو چې د دې شي د مخنیوي لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلو، خو حقیقت دا دی چې زموږ دښمنان د دې لپاره چې ښار مو په ټوله کې له تودوخې، برېښنا او اوبو څخه بې برخې وي چې موږ ټول مړه شو هر څه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې د هیواد او زموږ د هر یو راتلونکي په دې پورې تړلې چې د یو بل ډول وضعیت لپاره ځان تیار کړو. د کیف ښاروال د ښار اوسیدونکو ته ویلي چې په مقد ډول له ښاره پر وتلو د غور وکړي که برېښنا او اوبه قطع شي. روسیې له یوې میاشتې راهیسې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د انرژۍ په تاسیساتو بریدونو کې په میلیونونو وګړي له برېښنا او اوبو بې برخې کړي دي. کیف دغه راز په پام کې لري چې د تودوخې شاوخوا زر ځایونه رامنځته کړي، خو د دې ښار 3 میلیونی نفوس ته په پام دا واضح ده چې دغه تاوده ځایونه کافي نه دي.
له خبرونو ور اخوا،
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي اقتصادي وضعیت هم خراب دی چې اوس یې د نویو جامو پر ځای لیلامي یا د زرو جامو اخیستو ته مخه کړي، خو د لیلامي جامو پلورونکي بیا وایي چې د دوی بازار هم چندان تود نه دی او اخیستونکي په کمو پیسو د جامو د اخیستو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ وقته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې بیروزګاري زیاته شوې او میلیونونه انسانان د لومړنیو توکو د اخیستو توان هم نه لري.
د ژمی پر رسیدو په کابل کې د لیلامي پلورونکو بازار ګرم ښکاري. یو شمیر کابل میشتي وایي سکاله اقتصاد ښه نه دی او هڅه کوي چې په ژمی کې ګرمې جامې لیلامي وپیری. ظریفه سینمای پامیر ته چې په کابل کې د لیلامي او لولو بازارونو دی راغلي، وایي مخکې کلونو کې به یې خپل اولادونو ته په ژمی کې نوې جامې اخیستي، خو سکاله وس نه لري.
د لیلامي جامو بای هم سکال پورته دي، په لوړه بای د اخیستلو توان نه لرو. لمدې لس افغانۍ او شل افغانۍ والا یخلو، کار روزګار نشته، مجبور یو کنه وړاندې مو له خو دوکانونو اخیستل.
د کابل یو بل اوسیدونکی حبیب هم لخپل کوچنیو خویندو ورونو سره د ویلامو یو په یو دکان کې پتلون او جاکټ لټوي. ازادي رادیو ته وویل
زدل تر اغلې ان چې ویلامي بدلون او جاکټ واخلم ځکه چې اقتصاد مخنه ده زده خور او ورور لپاره هم دې نه ویلامي اخلم.
ویلامي پلورنځو یا د دویم لاس جامو د پلورونکو په هټیو کې د هر فصل جامې د هر عمر لرونکو لپاره پیدا کیږي. هغه جامې چې په نورو هیوادونو کې یو ځل کارول شوي وي او په ډېره کمه بیه د افغانستان په بازارونو کې پلورل کیږي. خو له دې ټولو سره سره لیلامي پلورونکي هم شکایت کوي چې د تیرو کلونو په پرتله یې اخیستونکي کم شوي او وایي څه کال ان خلک د لیلامي جامو د اخیستو توان نه لري. یو تن لیلامي پلورونکی عصمت الله:
نه پخوا ښه و، غریبي زیات و، پکې ګټه هم پکې زیاته و. جمهوریت په وخت اوس چې دا نظام راغلی دا خلک بېچاره ټول وزګار دی، کار نشته، خلک ډېر دي خو پیسې نشته. مونږ سلې پې هغه بېچاره شلې پې راغلی.
یو بل لیلامي پلورونکی قیس احمد هم وایي:
که څه هم د خلکو اقتصادي حالت خراب دی او د اخیستو ډیر توان نه لري، مګر د نورو کلونو په پرتله خلک زیات راځي ځکه د خراب اقتصاد له امله نشي کولای نوې جامې واخلي.
په کابل کې د لیلامي پلورونکو هټۍ په بیلابیلو ځایونو کې شته. لیلامي پلورونکي وایي دوی لیلامي جامې د نورو هیوادونو افغانستان ته راوړي. هاخوا جلدی ډاکټران توصیه کوي د جلدی ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید لیلامي کې هر ډول اخیستل شوی جامې په ګرم اوبو او وینځونکو توکو ومینځل شي او لمر ته د وچېدو لپاره واچول شي.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ازادي رادیو د نن مخمنې خبری مجلې په ورستۍ څو دقیقو کې قدر منوریدونکو شی به ورسته به د ازادي رادیو لپاره ستاسو غږیز پیغامونه له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو. خو له هغه مخکې ورستۍ راپور هم لرو. د سانګې یا نیزو وهلو لوبه د هیواد په مرکزی سیمو او په تیره په غزنی کې ډیر زیات مینوال لري. اوس د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د سانګې وهلو دوستانه لوبې ترسره شوي. د ازادۍ راډیو خبریال راپور ورکوي چې دا سیالۍ د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ شوي دي او لیدو ته سلګونه کسان ورغلي وو.
د غزنی، پکتیکا او زابل ولایتونو ترمنځ د سانګې دوستانه سیالۍ دغه سیالۍ تیره ورځ د غزنی اندړو ولسوالۍ په علیجان کلي کې وسوه. سیالۍ ته د سیمې په سلګونه کسان راغلي وو او سانګې وهونکي یې په چکچکو بدرګه کول. په دغه سیالۍ کې د پکتیکا لوبډلې د 10 نمرو په اخیستلو لومړی، د اندړو ولسوالۍ حکیم سنایي لوبډلې د 26 نمرو په اخیستلو دوهم او د ګیرو ولسوالۍ وفادار لوبډلې د 23 نمرو په اخیستلو سره دریم مقام وګاټه. حاجی تاج محمد دغه سانګې وهونکو له جملې څخه یو دی. نوموړی خوشحاله دی چې په نوي امکاناتو یې دلته په خاورو دوړو کې د سانګې سیالۍ برابره کړې ده. دی وایي د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې بیا په غوړېدو دي.
د زابل دی، د کلات دی، د دغه دی، د پکتیکا دی، د ټول وخت دلته دی.
دغه سیالۍ مازدیګر مهال په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د لمر زرینو وړانګو د دنګو غرونو څوکې ښکلولې او د آسونو د سوو دوړو او ګردونو د شنه آسمان پر لور خدای پاماني کوله. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د سانګې وهنې او وس ځغلونې لوبې یوه پخوانۍ موخې نه لري، خو تیرو جګړو یو څه کمرنګه کړې وه چې اوس یې یو ځل بیا ښه سور نیولی دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه عبدالحکیم همت له هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ مډیکنی ولرم. زما دا پیغام دی ورور چې د مساکلات ولسوالۍ کې دغه سړکان د ګریشه ته د مساکلات پورې د سړکان ډیر خراب دی. نو مریض پر پلای کې تر ورښتونه نه پېره کې دا چې سخت مریض ډیر مشکل دی. دغه سړکان دی جوړ کې زما د ورکول چارواکو ته دغه هیله ده او ارزو مې ده چې دغه سړکان جوړ کړي، د مؤسسات چې په دغه سړکان وکاري. ازل خواته مې دغه دی چې دغه د شیخولو په دشت کې انتن څه کار نه کوي. دغه انتن دلته د نره ته فعاله کې او سلام په احترام دغه پیغام دی. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلامونه سالار يم له کونړه ازادي راډیو کول کارکونکو ته سلامونه. پیغام مې دار د امارت اسلامي نغواړم چې
صحیح ده فساد غټ چارواکو کړی دی تیر جمهوریت په واله چې کوم یو سرباز ده که ضابط ده واړه نظامیان دې خو فساد یختنه وکړه مهله کوم د اسلامي امارت مشرقي نظامیا بېرته خپلې وظیفو باندې وګوماري د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم، زه محمد نسیم حمایتم د نادلی ولسوالۍ نه. ما پیغام دا دی ورو چې دا پکتګونې لاسې د ښځو د مور د خانکیانو د بعض موږ خوندې درسونه ووایه ډاکتران چې انجنیران شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.